د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. 15 بجې شوې دي، له 15 څخه تر شپږو بجو پورې د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ست خبرونه اخیری غړی دا او په دې سات کې به تاسو بیلابیل ریپورتونه اوریدئ شي. په تازه حالاتو به مو خبرو تازه خبرو درته درورو مرکی او ریپورتونه هم د دې غړی برخه دي. خو مخکې تر دې چې تاسو ته دا ریپورتونه وړاندې کو، ګلایز را سره په سټوډیو کې دی، هغه به تاسو د سیمې او نړۍ حالات په خبرونو کې وایي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان حکومت وایي چې د پولیو یا ګذن ناروغانو شمیره 2.8% کمه شوې. بلخوا په خوست ولایت کې میشت د قبایلي سیمو کډوالو په کمپ کې د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره وایي چې په افغانستان کې په روان کال کې د نامنیو له وجې د بې کوره شوو کسانو شمیره لوړه شوې ده. او د شام سرکاري رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل جنگي الوتکو د دمشق په لویدیځ کې یوه سیمه په نښه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغانو شمیره 2.8% کمه شوې او په روان کال کې تر اوسه د دې ناروغۍ یوازې 18 نوي کیسونه ثبت شوي دي. د پاکستان د صحت وزارت تېره ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جاپان حکومت او ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداري یونیسف سره یې د 30 لک ډالرو یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه به یې په پاکستان کې 3 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګول کېږي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پولیو د مخنیوي دا ستنې به لرې پرتو سیمو کې ماشومانو ته لګول کېږي. بلخوا د افغانستان په خوست ولایت د روغتیا څانګې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګربزو ولسوالۍ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کمپ کې له نن نه د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین شروع کړی چې پکې به د 15 کلونو د کم عمر شاوخوا 1000 ماشومانو ته دغه رنځ خلاف ساسکي او ستنې لګول کېږي. په خوست ولایت کې د پولیو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر نجیب الرحمن رحماني نن مشال رډي ته ویل چې دا کمپاین په یاد کمپ کې د کډوالو په یو ماشوم کې د پولیو د ناروغۍ موندل کېدو وروسته شروع کړی دی. نن په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو د مقدمې اوریدنې کې د تحریک انصاف وکیل ویلي چې وزیر اعظم په خپل ویناګانو کې د لندن د جایداد په اړه غلط بیانی کړی ده. د مقدمې د اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ جج عظمت سعید ویل چې عدالتونه په اخباري بیانونو خپلې فیصلې نه اوروي. د پاناما مقدمې اوریدنه تر 6 دسمبر پورې ځنډول شوې ده. یاد دې وي چې تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان عوامي لیگ او جماعت اسلامي په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د پاناما اسنادو په اړه درخواستونه جمع کړي وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي لارن میلر سره په ارګ کې وکتل. له ارګ څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دغه کتنه کې لارن میلر د سیمې د حالاتو، د افغانستان او پاکستان د اړیکو او خپل فعالیتونو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. په دې موقع ولسمشر محمد اشرف غنی ویل په افغانستان کې د روان جنگ د مدیریت بهرنی اړخ ټولو ته واضح او د پټولو وړ نه دی. د دې په خبر افغان ولس د ترهګرۍ ډیر زیات ځپلی دي او د نور جنگ زغم نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې یو ان اوچا ویلي چې په افغانستان کې دننه په 2018 کال کې د نامنیو له وجې د بې کور کړل شوو کسانو شمیره لوړه شوې ده. یو ان اوچا نن په خبر پاڼې کې ویلي چې روان کال د نومبر تر پایه په هغه هیواد کې 15 لک خلک بې کوره شوي دي. تیر کال په همدې موده کې دا شمیره شاوخوا 4 لک 1 اویا زره وه. نو په دې معنا سږ کال د بې کوره کړل شوو شمیر 15% زیات شوی دی. په افغانستان کې د یو ان اوچا مشر ډومینیک پارکر وایي چې د نامنیو له وجې د بې کوره شوو افغان کورنۍ د بشمره ننګونو سره مخامخ دي. د ادارې د شمیرو تر مخه په تیرو 15 کلونو کې د جګړو له وجې 13 لک افغانان بې کوره شوي چې یو بشري بحران دی. د افغانستان اجرایه رئیس د لوړپوري فوزي قمندان جنرال محیدین غوري په وژنه خواشینی ښودلې ده. له اجرایه ریاست نن په خبر شوی خبر پاڼه کې د عبدالله له قوله ویل شوی چې جنرال غوري اتل وو او د هغه مړینه لوی زیان دی. د جنرال محیدین غوري البته کثیر ورځ په بادغیس کې د ترکمنستان پولیس ته نږدې د چارواکو په خبره د تکنیکی ستونزې له کبله نسکوره شوه. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جنرال محیدین غوري په وژنه خواشینی ښودلې وه. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام سرکاري رسنۍ راپور ورکړی چې د اسرائیل جنگي الوتکو د دمشق په لویدیځ کې یو سیمه په نښه کړې او د دې لپاره یې د لبنان هوایي حدود کارولې دي. د شام سرکاري ټلویزیون نن ویلي چې دوه توغندي وشتل شوي خو پکې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. سرکاري خبري اژانس سنا د ناسرګند افوزي سرچینو په حواله ویلي دي چې دغه توغندي سهار وختي په سابوره علاقه وشتل شوي. دوی زیاتوي چې د برید مقصد د شامي ځواکونو له کامیابۍ نه د پام اړولو هڅه وه، خو خبري اژانس دا واضح نه کړه چې توغندي په کوم ځای وشتل شوي. د اسرائیل حکومت په سمدستي توګه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره اتمی تړون ختمول به خطرناک وي او دا به د ناپوهۍ انتها وي. نن بی بی سی سره په امریکا کې جان برینن ویل د دوی په اند به خطرناک وي. د ایران او نړیوال قدرتونو ترمنځ د هغه هیواد لانجمن اټمي پروګرام په اړه د موافقې وروسته د جنوري په میاشت کې پر ایران نړیوال بندیزونه نرم کړل شوي ول. خو شرم چې د راتلونکي کال جنوري په میاشت کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ سوګن پورته کوي انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول چې دا یو ناکاره تړون دی. د دې ګټې یوازې ایران ته رسیږي او کچرې ولسمشر جوړ شو نو دوی به دغه تړون ختم کړي. خو نوموړي دا خبره منلې وه چې دا تړون ختمول به مشکل وي ځکه چې دغه تړون ته د ملګرو ملتونو د قرارداد ملاتړ ترلاسه دی. جان برینن بی بی سی ته وویل چې دغه تړون ختمولو سره به په ایران کې سخت دریځه نور پیاوړی شي او د ایران د اټمي فعالیتونو د بیا پیلېدو له کبله په هغه نورو هیوادونو ته به خطر پیښ شي چې اټمي تړون لپاره یې هلې ځلې کړې وي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خبري اجانس اماق وایي د امریکا په پوهنتون کې د ګاډي او چاقو په واسطه ترسره شوی برید د دوی یو وسلوال کړی دی. دا برید چې د تیر ګل په ورځ رامنځته شوی و پکې د اوهایو ریاست په یو پوهنتون کې د سومالی یو 13 کلن ځوان عبدالرزاق علي ارتان اول په خلکو ګاډي خېژولی وو او بیا په چاقو کې ځینې خلک وهلي وو چې پکې لږ تر لږه 11 تنه ژوبل شوي ول. دا د مشال راډیو خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 120 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 108 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 40 پیسې، یو پاونډ 133 روپۍ 80 پیسې او 134 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 13 پیسې او 9 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 2 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 59 پیسې، او 299 ایرانی ریاله په یو پاکستان روپیه اخیستل کیږي او 299 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې با کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 40، په بنو کې با کم نه کم 10 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې با کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ له همکارانو واوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورټونه تر څنګ دې ریپورټونه تفصیل اور. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې په هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغي کې سونه کم شوې دي. بلخوا خوست میشته وزیرستاني ماشومان لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین د افغان چارواکو لخوا پیل شوې ده.
په ګولان کیمپ کې د پولیو مثال کا کیسرو غلا ده چې دا کیسه د نر مشمانو ته ونه رسیږي چې څنګه د بل بچي خوندل وی چې خپل بل بچي خپل مشمان دیتہ حاضر کو دیتہ وکسین وکو واستنه وته ولاګر.
په کورم کې خلک له حکومت او امنیتي ادارو څخه د بند سکولونو پرانستل غواړي.
سیستم حکومت نه بالکل ولاړ ده. زه خپل بچی د پیښور د استانبول بل رسان مو سره هر یو کس خواس نه لري چې بارو دي سبق تا کنه.
د پاکستان حکومت وایي چې په راتلونکو 10 میاشتو کې به 15 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې وایند دنیا اسلام خان وایي
د افغانستان حکومت د خاصا یو کمپین چلیدلی په پاکستان کې خپل وطن ګل وطن. نو ډیر افغانان داسې دي چې هغه تک غواړي. یقینا 15 لک افغانان خو نسی کولی چې په یو کال کې ولاړ شي.
او د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم تاسو لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لومبی ریپورت ته ورزو. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزن په پیښو کې 20% کمواله راغله دی او د دې ناروغۍ د لا مخنیوي لپاره د جاپان حکومت او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف ترمن یو لوزنامه شوې ده. چې لمخې به په پاکستان کې 3 لک مشمون ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګول کیږي او همدارز د پولیو څاڅکي به هم ورته ورکول کیږي. په دې اړه له اسلام آباد زموږ همکار رابعه کرم خان درته رپورټ لري.
د پاکستان د صحت د وزارت تر مخه چې سخت کال پاکستان کې د پولیو 48 کیسونه دي، دا په کال 2014 کې 308 او کال 2015 کې 450 کیسونه مخې ته راغلي وو. سخت کال 8 کیسونه خیبر پختونخوا، اوه سین، بلوچستان نه یو او د جنوبي وزیرستان نه 2 کیسونه رپورټ شوي دي. د صحت د وزارت تر مخه چې د پولیو وایرس خطر لرونکي سیمو کې ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګولو لپاره د نهي پاورس، د جاپان حکومت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې ادارې یونیسف ترمنځ د 40 کروڑ روپے یو تړون هم لاسلیک شوی دی. د صدر لاندې په پاکستان کې 3 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګول کیږي. د یاد وزارت تر مخه چې د پولیو مخنیوي د ستنې به د 4 میاشت عمر لرونکو ماشومانو ته لګول کیږي. د پاکستان د صحت د وزارت ویان ساجد حسین شاه وایي چې د یو ښه حکمت عملی نه پس پاکستان د پولیو په مخنیوي کامیابی موندلې ده او هیله ده چې ډیر سر به پاکستان د پولیو د وایرس نه پاک وګرځول شي. دوی چې د جاپان حکومت او یونیسف ترمنځ تړون لاسلیک کېدونه پس اوس به د پولیو د مخنیوي ستنې ماشومانو ته د معمول په ویکسینیشن کې لګول شروع شي.
په غونډ ملک کې زمنګ مقامی حکومتونو او ضلعي انتظامیو افسرانو ته د انکاری کیسونه رپورټونه راځي او بیا هغوی د پولیو څاڅکي نه ورکوونکي مور او پلارانو سره ملاقاتونه کوي او دا پوښتنه ترې کوي چې څه وجه ده تاسو یې نه ورکوئ. نو بیا زمنګ افسران هغوی پویوي. دې لړکې زمنګ مسلسل کار روان دی او موږ ته پکې کامیابی هم کیږي. دې مسلې په اړه موږ په ترجیحي بنیادونو کار کوو. دې هر څکه خواله راغله دي. نو د پولیو په کیسونو کې کمواله وکتل شو.
د جاپان مرستندوی ادارې د جایکا مشر یسو هیروتوجو 13 د پولیو مخنیوي تړون لاسلیک کول په وخویلی وو چې د پولیو مخنیوي په کیسونو کې پاکستان واقعي پرمختګ کړی دی. اوس وخت راغلو چې د پولیو وایرس لمنځه وړلو لپاره حتمی اقدامات وجد کړی شي. واضح دی د پولیو وایرس پاکستان، افغانستان او په نایجیریا کې دی.
اوریدن کوم د سره تړلې یو بل رپورت هم درته درورو. نن د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستاني ماشومان لپاره د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیل شو چې څومره مخ کې په قبلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې دغه ماشومان خپل کورنۍ سره د یاد دولت ګوربز ولسوالۍ ته تللي وو. د چارواکو خبره دا شپه ګورزنۍ کمپاین ځکه پیل کړی چې د پکتیکا له برمل څخه د پولیو په ناروغۍ یو وخت ماشوم له خپلې کورنۍ سره دغلته ورغله دی. په دې هکله د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې د پولیو د عامه پوهاوي ولایتي مسؤل ډاکټر نجیب رحمان رحماني مشال راډیو ته وویل چې دا فوق العاده د واکسینو کمپاین د دې په خاطر پیل کړ چې څو ورځې وړاندې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه د خپلې کورنۍ سره د پولیو په ناروغۍ یو اخته ماشوم راغلی دی. دی وایي دا احتیاطي تدابیر دي ترڅو دا ساري ناروغي نورو ماشومانو ته سرایت ونه کړي.
نن چهارشنبه د نومبر د میاشتې 13 نیټه په پام کې ده چې زمونږ د پولیو پر ضد باندې د ستنو او د څاڅکو دواړه واکسینونه په یو ځای ډول د دې کمپاین پیل شي په داخل د ګلان کم د ګوربزو کې. د دې په خاطر چې د دې ناروغۍ د سرایت کچه مونږ راټیټ کړو نو په پام کې ده چې هم د آی پی وی واکسین ورکړی شي د ماشومانو ته، یعنی د انجکشن یا د ستنو په شکل باندې، او د دې ترڅنګ د څاڅکو واکسین ورکړی شي.
د رحمان الله په نوم د کډوالو یو ترمشر په ګلان کې د میشتو کورنۍ غوړي چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو د پولیو د دایمي ناروغۍ څخه یې ماشومان خوندي شي.
هغه مشر کشر تر امیر دا اپیل را د ګلونو په کې هم شي چې هر ماشوم د خپل ځای په خپل لته روبسي د خلکو سره د همکاري وکړو، مقصد سره روان شي.
د مایزولا جان په نوم یو بل تن د ګلان په کې کې میش کډوال هم د کېم له اوسیدونکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان د واکسینو پرې نه کړي.
نن ورځ نه پولیو واکسین شری کیږي په ګلان کې کې د پولیو مثال کا سره غلاده ریغه په واجه سره مثال کچ د کیسه د نره مشمانو دا ون راسیږي. اونډه نام اپیل دا چې څنګه د بل بچي خوندل وی چې خپل بل بچي خپل مشمان دایته حاضر کو دایته وکسین وکو واستنه وته ولاګوي.
دی یادونه ورده پولیو یا ګوزنی و وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پرېخته کیدای شي. خو بیا هم زیاتره هغه مشمان پرېخته کیږي چې عمرونه تر 15 کلونو لګوي یا د ناروغي د اخته کس دمړيني او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د گزار مرض رانگری در ملن نلری. خود روختی اساتن از این تدابیر او دیاد واکسین و تدبیق در گزار ناروغی بوی قایل پاره گتا بر تمامیگی.
دستول پرلو ماشومان ته خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان د میرالیا کډوال چې لا هم خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي وایي چې د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارې له تیرو 15 میاشتو راهیسې ورباندې نغدې مرستې بندې کړې دي. د دوی خبره تر 200 زیاتو کورنیو ته سیمونه چې پخوا ورکړل شوي او دوی پیسې رسېلې هغه اوس بند شوي او مرستې ورته نه رسېږي. دوی دا هم وایي چې اړوند چارواکو ته په بیا بیا شکایت کړی دی خو ستونزه یې نه ده حل شوې. زموږ همکار عمر دراز وزیر په دې حکله نور تفصیل درته وایي.
یو کډوال شرما احمد وایي د روزې میاشتې نه نقدې مرستې بندي او تر څو چې ورته خپل حق نه وي میلاو شوی دا واپس ای ټوکن هم نه اخلي.
نه پینځه شپږ میاشتې وشوله چې میژو لا باندې میژو اسلام آباد ته بیرته کوم چې څه پیسې درته انتظار وکستای انتظار په انتظار چې نن درې په میژ باندې زتی ټوکن رو باندې رو پیراشو ټوکن ویچ درکاو میژو ته ویچ میژ نه غوړی داسه چې څه پر میژ تخپل پیسې نه وی ملو شوی یغه پر میژ وطن ته نه یو کلیر چې میژ لوړ شي میژ باندې پیسې وشته دوه ډول کاری پر باندې وشته قرضه په پرده خینه شپ پندېږي بیا میژ ته واپس څه مانا چې میژ پر ته وطن ته درمی.
کرامت خان وای ایف ڈی ایم ای پولیټیکل انتظامیہ تلېږي او انتظامیہ نه ټول تصدیق فارمونه دوباره ایف ڈی ایم ای دفتر کې جمع کړي خو ور باندې ملنډې واهي.
ایف ڈی ایم ای چې کی مودا کیسا وکړه چې توس د پولیټیکل نه چې کی مودا ریکوست وکړه چې می چې کی مودا یغه پرچره جوړ کړي دو میجر صاحب د یغه لمه چې کی مودا لټر ورل د 21 پس غاښ چې ایف ڈی ایم ای شپه شور شه پرتای نن دای بیا مو ته چې دوز بیا چې کی مودا پسر کوري لول بند چې کی مودا حل کاوه ته انتظار کا خو مطلب یہ دادا چې دا شای چې کیم دای دا می تخیر کی او دغه د واپاشي دغه د شای رو پوتې شي دا ملانډ ویل په میش بند دا حکومت د ایف ڈی ایم ای وای زکه چې دا خو چې کیم امش ته حکومت نه روګوي دا خو د میش خپل چې کیم د بهر ملک نه فند پیسې دي چې کیم د لا میش ته ملويږي د حق ته پښه طریقہ بند ورته ملاو شي چې بیا نه وی بیا میش کیم د ودر نه ته تیوري.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه نه پوښتل نو دوی وویل د کمو کورانو ډیټا چې بند شوي دوی ایف ڈی ایم ای دفتر ته تصدیق لګلې چې د دغه کورنۍ مرستې دې بحال کړل شي. نو دغه پوښتنه مو بیا چې کله په پیښور کې د ایف ڈی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې د کډوالو د غستونزې په اړه دوی کار شروع کړی او فلحال ورته د سفران وفاقي وزارت نه فنډ هم نه دی ملاو شوی خو د دوی په وینا ضربه د کډوالو دغه مشکل هوار کړي. د یادونې ده چې دې نه وړاندې هم د شمالي وزیرستان 2200 خاندانونو میاشتینی مرستې بند شوې وې چې د خلکو لخوا لاریونونو او په بیا بیا غوښتنو پس د زنا کډوالو مرستې بحال کړل شوې خو افغانستان کې میشته کډوال چې رجستریشن یې د ایف ڈی ایم ای سره کړی د 1300 میاشتو نه د نقدو مرستو نه محرومه شوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خوست ولایت کې میشته وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د ستنېدو لپاره د غلام خان لاره پرانیزي. د کډوالو مشران وایي چې څو ورځې مخکې د پاکستاني چارواکو سره یو جرګه هم کړې وه خو وروسته یې بیا څه جواب ونه موند. دوی همداراز وایي چې په کار ده دغه جرګې او خبرې اترې همدغسې دوام پیدا کړي تر څو دغه مشکل ته یو حل راوستل شي. نجیب الله الوخیل به نور تفصیل درته وایي.
د ګران پکیم کې یو تن قومي مشر ملک سلیم خان داوړ مشال رادیو ته وایي
و د ویرز مخته د پاکستان حکومت سره مونږ د دلیارې په باتمند خبره شي و ورغلی بونډرې ته زیرو پینټ ته انا میز د غشتنه کی چې څو خبرې وکړي خو هغه مونږ ته واپس جواب نه درغله. د می سره د ګاډي خبره دوه ګاډي دی سره به پلیټا ایجنسیو کې باندې به پلیټا ګاډي وی اکثریت چې څه دې باندې خلک سره شوی دی. می سره د اغه قوانین اغه طریقا وکړي چې کیما اګه سره د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه کی همشت دا یو جلګې موکا بیا ملاو شي چې مې دې سره بیا په دا خبره په دا باره کې جلګا و
د کیمپ یو بل تن اوسیدونکی وایي چې په دې مهاجرتونو کې یوه یوه کورنۍ څو څو ځای ویشل شوي او سره بېلې شوي دي. نو دی د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنیو د یو ځای والو لپاره دې همکاري وکړي.
زمون نوم داوودجان سیدګای. دغه خلک دا مشکل دی چې هغه خپل خواندې ورینه ماندې پلینه سره بیل شوی دی. میش په زر نظر دغه کمال یار چې دوی دا میشته خلوص شي.
په ګلان کې چې یو تنځوان قومي مشر وایي چې دوی د میران شاپشان دل تخپل کورونه او سامانونه نشي پرې خدای.
زه سخی نواز ملک د خطر خل کوم سره تعلق لرم. جماعتین او جوړ دي کې ټو څنګه ته جوړ کړي دي خامخا د خو میشته داس پزل تر یلای. چې میشته دا ګاډي او خلوص شي او دا سامان دینار ته خلوص شي او دل یار میشته یو داسې غار وکړي چې میشو یو ورځ ډیر شي.
د خوست مرستیال ولی شیربادشاه اورګونی د کډوالو د یادو غوښتنو په باب مشال راډیو ته ویل چې
تر خپل واسطوانه پورې چې دغه مهاجرینو کوم ضرورتونه وو د موږ له دولت لخوانه ان لخوانه انیشیال لخوانه هغه خپل همکاري شوي دي. اوس هم موږ هغه خپل همکارۍ ته دوام ورکوو. پاتې شو دوی د تګ مسله دوی خود مختار دي. مهاجر خپل اختیار لري که خپل خاورې ته ځي موږ پرې خوشحاله کیږو او که دلته پاتې کیږي کوم سهولتونه چې موږ ورته تهیه کړي دي او موږ امکانات ایجابه یې وسې ورسره کوو.
د یادونه ورده د خوست په ګلان کې کې میشتو کډوالو دوی سره د ژمنۍ توکو او د سوانګ موادو د مرستې غوښتنه هم درلوده او ویلي چې یونیچسیار باید د تڼیو او سپیرو په ولسوالیو کې د میشتو وزیرستانۍ کډوالو په شان دوی هم د ژمنۍ توکو او سوانګ موادو د مرستو په پلان کې ونیسي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او تاسو خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده او ما سره پروف نشته.
موږ ته دوه اجازه پېښته موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چکرې دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په کورم کې د تعلیم یافته ځوانانو یو شمیر تنظیمونه له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې بند یو شمیر سرکاري سکولونه دې بیرته فعال کړل شي. د دې په خبره په سیمه کې تر سلو پورې سرکاري سکولونه داسې دي چې د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې یا خو تباه شوي او ران شوي دي او یا هم بند شوي دي. چې د دې په خبره چې کم سکولونه وران ویجاړ دي هغه په کار د ورغېږي او چې کم بند پاتې دي هغه باید بیرته پرانستل شي. طارق اورکزای نور تفصیل لري.
د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن یو غړی محمد یوسف مشال لوډیو ته وایي چې حکومت دې له هغو خلکو سره د تعلیم په لړ کې خپل ژمنې پوره کړي کمو چې خپل سیمو ته واپس شوي ده خو سکولونه لا هم ړنګ پراته دي او غیر فعال دي.
ګورنر صاحب دا یې سره مودې اعلان کړی سره په واده کې ایمرجنسی ایجوکیشن ایمرجنسی دي خو زه یې زیدا 100% غلط دي. همو مطالبه ده د سکول د زر پر پال شي کوم زینو کې سیکټیرن وایلنس په واجبند ډنګ شوي دي یا نور څه په واجبند هغه ته بشوي دي هغه ادارې د مکمل شي هغه استادان راولي او زمو کوم محرومه بچیان دي اغا د دلیاري تصیده کی
د بنګا سټوډنټ سوسايټي مشر صفي الله مشال لډيو تواي په کوزه کورما کې یو شمیر سرکاري سکولونه داسې دي چې ودانه بیرته جوړ کړی شوی دي خو بیا هم سبقونه پکې نه خودل کیږي.
نو اوس سکولونه زکم دي ایز ان جی اوز ولا د سیره بلډینګ جوړ کړی دي بلډینګ ته جوړ کړی خو لکه خبره زه ایز ټیچر ودان راځي سټوډنټ اند سی لوټ سی سبګي لکه سیستم زکم نه بالکل ویلاړ ده. زم دا فعال چیز زخپل بچی ده پیخور در استانبول بل رسان ما سره هر یو کس خواست نه لري زبار اوزی سبق تا کنه زخپل کور کی مدد تعلیم لوي کی زبار اوسه ویل راوازم.
د مسوزو سټوډنټ فیډریشن یو مشر پټان عبدالخالق مشال لډیو توای په منځني کورم کې د تعلیم یو ځانې ذریعہ د سرکاري سکولونو ده خو زیاتره سرکاري سکولونه د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت رنګ شوي دي او بیا لا تر اوسه نه دي جوړ کړی شوی. ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر ازاد خان مشال لوډیو توای په کم ځای کې چې امنیت ترلاسه شوی دی او خلک ورته ورغلی دي، هلته د دوی دا کوشش دی چې تعلیمي هلې ځلې یو ځل بیا شروع کړي او سکولونه آباد کړي. ازاد خان وایي په زیاتره سیمو کې سکولونه یې په عرضي توګه په خیمو کې پرانستلي دي او زیاتوي چې په کمو ځایونو کې د ماشومانو ممکن شمیر برابر شي، نو بیا هلته دوی ورته د هغې سکول ودانې هم جوړوي.
صرف دے رولز داری چلے کم سکول فنکشن نگی یا آگا ایڈیشن اسی شامل ہونا ہے آپ کو سس کا وہ چاہتا ہم بگان کے لکھا رول میں سوسی چے رول من سوسی یا میز ایڈی پی کے شامل ہوا ہے
تعلیم محکمې د رکار تر مخه په کورمه کې د سرکاري سکولونو شمیره تر شپږ سوه ده چې پکې تر سلو پورې سکولونه د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت سخت زیانمند شوي دي. په سیمه کې 2008 کال تر 2009 پورې فرقایي زنه خطې د کېدو نه علاوه وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2009 راهیسې روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال رڑی وری اوریدونکو د پاکستان حکومت وای چې پر راتلونکو کال کې 2019 کال کې به افغان کډوال ټول افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. خو د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویان ده دنیا اسلم خان وای چې دا ممکن نه ده. په همدې حال کې افغان چارواکي وای چې دوی کوشش کوي او چې خپل کډوال خپل افغانان وهڅي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. احمد الله پی نور تفصیل لري.
د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2019 کال تر اخیره غځولې شوې ده او پاکستان، افغانستان او ملګري ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر په متفقه توګه راتلونکي کال د کډوالو د واپسۍ کال ګرځولې دي. نوموړی وایي چې د یخنۍ له وجې د کډوالو ملک ته د لیږلو لړۍ ځنډولې شوې ده، خو د راتلونکي کال مارچ میاشتې نه به د بیرته ستنېدو عمل شروع شي او هم په یاد کال کې ټول کډوال په عزت سره خپل ملک ته لیږلې شي. مشال ریډیو چې کله په سفران وزارت کې د افغان امور د څانګې ډایرکټر فهمینه توفیق نه تپوس وکړو چې په یو کال کې ټول کډوال خپل ملک ته لیږل ممکن دي، نو په جواب کې نوموړې وایي
دا د حکومت پالیسي ده، نو بیا ورته تلل پکار دي. اوس خو د کډوالو د پاتې کېدو موده یو کال پورې وغځول شوه، نو بیا خو کېدای شي چې دوی ټول ولاړ شي. حکومت تر اوسه پورې یو کډوال هم په زور خپل ملک ته نه دی لیږلی او نه پراد کې داسې اراده لري. او قدرتونکي کال تر اخره ټول کډوال خپل ملک ته لاړ، نو هغه وخت به بیا حکومت سکرن لاره ټاکي.
د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال 1.5 لک پورې راجستر او 6 لک زیات غیر راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او د روان کال لومبۍ میاشتې نه تر دې دمه د پاکستان څخه 3.8 لک زیات راجستر افغان کډوال خپل ملک ته تللي دي. د نه علاوه د 2.5 لک پورې غیر راجستر کډوال هم افغانستان ته ستانه شوي. د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویاند دنیا اسلم خان وایي چې زیاتره افغان کډوال غواړي چې خپل ملک ته لاړ شي، خو په لسو میاشتو کې 1.5 لک راجستر کډوال لیګل ممکن نه دي.
زیاتره افغانان چې دي هغه تګ غواړي او د افغانستان حکومت د خاصه هم افغانانو ته دا ویل کیږي چې په کار د افغانان خپل وطن ته لاړ شي. د افغانستان حکومت د خاصه یو کمپین چلېدلی و په پاکستان کې خپل وطن ګل وطن، نو ډېر افغانان داسې دي چې هغه تګ غواړي او تیار دي تګ دپاره. صرف دا وای چې دا وقفه په میانس کې رالله یقینا 10 لک افغانان خو نه شي کولای چې په یو کال کې ولاړ شي، لیکن کېدلی سي چې په زیات شمېره کې افغانان چې څنګه د ریپاتریشن پروسس شروع شي هغه به د افغانستان د بیرته تګ لپاره خپل بندوبست کوي.
د یادونې ده چې یو این ایچ سی آر د سږني کال له جولای راهسې له پاکستانه په خپله خوښه ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال ته له 350 ډالرو علاوه 150 تر 170 ډالرو سفر خرچ هم ورکوي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی 5:30 بجې شوې دي. راځي له ګلاس څخه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغانو شمیره 82% کم شوې او په روان کال کې تر اوسه پورې د دې ناروغۍ یوازې 39 کیسونه ثبت شوي دي. بلخوا د افغانستان خوست ولایت د روغتیا څانګې چارواکي وایي د دې ولایت په ګربز ولسوالۍ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کیمپ کې یې له نن د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین شروع کړی. نن په سپریم کورټ کې د پانام اسنادو د مقدمې اوریدنې کې د تحریک انصاف وکیل ویلي چې وزیر اعظم په خپل ویناګانو کې د لندن د جایداد په اړه غلط بیانی کړی. د مقدمې د اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ جج عظمت سعید ویل چې عدالتونه په اخباري بیانونو خپل فیصلې نه اوروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي لارل میر سره په ارګ کې وکتل. له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه کتنه کې لارل میلر د سیمې د حالاتو د افغانستان او پاکستان د اړیکو او خپل فعالیتونو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې یو این او چا ویلي چې په افغانستان کې د نن په 2014 کال کې د نامنیو له وجې د بېکورو کړل شوو کسانو شمیره لوړه شوې ده. دغه ادارې نن په خبر شوي خبر پاڼه کې ویلي چې روان کال د نومبر تر پایه په هغه هیواد کې څه د پاسه 15 لک خلک بېکوره شوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس او ولسمشر د لوړپوري فوزي قومندان جنرال محیدین غوري په وژنه خواشینی ښودلې ده. د شام سرکاري رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل جنگي الوتکو د دمشق په لویدیځ کې یو سیمه په نخه کړې او د دې لپاره یې د لبنان هوایي حدود کارولې دي. د شام سرکاري ټلویزیون ویلي چې دوه توغندي ویشتل شوي خو په دې کې چاته زیان نه دی رسیدلې. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداري ورکړې چې له ایران سره اټمي تړون ختمول به خطرناک وي او دا به د ناپوهۍ انتهاوي نوموړي. دا خبر نن بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو رې د خبرونو لنډی ساسا ګولایز وړاندې کا اوس به اسلام آباد زموږ همکار احمد الله وور چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې درته وایي.
ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان فوج 14 مشر په هیڅ کمان سنبال کړو او په خپل ابتدایي بیان کې نوموړي وویل چې لائن اف کنټرول صورتحال به ډیر زر خشي او د ملک دفاع او امن لپاره به د څه قسمه قرباني ورکول نه ډډه و نه کړي. رسپانه لیکي چې په خواني فوجي مشر جنرال راحیل شریف نو وروستو اوس د حالاتو مقابله کولو لپاره د اولس ترګې جنرال قمر جاوید باجوا طرف ته دي، ځکه چې دا وخت د هند سره تاوتریخوالي نه علاوه د افغانستان صورتحال ترهګرۍ پر ضد جنگ او هدفي وژنو مخنیوي تر ټولو لوی چیلنجونه دي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې په ملک کې کرپشن روان دی، سیاسي مشورولۍ د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او پاناما اسنادو اوریدنه په سپریم کورټ کې روانه ده. نو په داسې حالاتو کې د فوزي مشر کردار ډیر مهم وي او نوموړي له بعد سیاسي او فوزي مشورولۍ ترمنځ حالات نور ښه کولو کې کردار لوبول وي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې کمان تبدیلی پر وخت پخوانی فوزی مشر جنرل راحیل شریف هند ته خبرداري ورکړو چې د پاکستان د تحمل پالیسی دی د دوی کمزوري نه ګڼي، ځکه چې د بارانۍ خطرو مقابله کولو لپاره فوز هر وخت تیار دی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان یو واری بیا هند ته د دوه ملکونو ترمنځ بنیادی شخړه یعنی د کشمیر په شمول په ټولو مسلو په غیر د څه قسمه ځنډ او شرطونو نه د مذاکرات په ضرورت زور راوړي او ویلي دي که هند په 3 او 4 دسمبر امرتسر کې کیدونکي د اسیا زړه کانفرنس په موقع د خبرو اترو پیشکش وکړو نو پاکستان به یې قبلوي. ورسپانه لیکي چې پاکستان هند ته په یو داسې وخت کې د مذاکراتو وړاندیز کړي چې یاد ملک په کشمیر کې خپلو کاروایانو دوران د څه سلو نه زیات کسان وجلی او په سوونو یې جوبل کړی دي. ورسپاڼه لیکي چې په داسې حالاتو کې د پاکستان لخوا د مذاکراتو پیشکش کول یو مثبت رد عمل دی، نو هند له په سویلي اسیا کې امن راوستلو لپاره د مذاکراتو په اهمیت پوهېدل پکار دي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي که دواړه ملکونه خپل منځي شخړې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي، نو دا د دې سیمې د یو نیم ارب نه زیات اولس لپاره به ګټورې وي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري، اوس هم تاسې د نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوو مقالو غټه کې دروو. هفینګټن پوسټ ویب سایټ په خپل یو لیکنه کې د پاکستانی پوز د ریټایر شوی مشر جنرال راحیل شریف په اړه لیکلي دي چې هغه داسې یو پوځي و چې د ترهګرې په ضد د کوچلي ګامونو له امله د پاکستان ولس ته د آرام ژوند تیرولو زمینه برابره کړه. خو بلخوا سټارټ فور ویبپاڼه لیکي چې که څه هم نوشریف په 2013 کال کې د جنرال راحیل شریف انتخاب د دې له امله کړی و چې سیاست کې به لاسوهنه نه کوي، خو راحیل شریف داسې ونه کړل او په سیاست کې هم ګوتې وهلې. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته مجید بابر وایي.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې تېره ورځ په یو رسمي غونډه کې د پاکستان د پوز د کومندې منتقلي ترسره شوه او موجوده آرمی چیف جنرال راحیل شریف راتلونکي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د روایتي لخت ورکولو سره کومنده حواله کړه. د راپور له مخه راحیل شریف د لاسته راوړنو په اړه ډېرې لیکنې او راپورونه خپور شوي چې له وجې په ولس کې د هغه مقبولیت زیات کړی. هغه عام ولس ته د راحت او ښه ژوند ورکولو په مخه د ترهګرۍ پر ضد د کوټلي ګامونو ترڅنګ په کراچۍ کې هم د مجرمینو پر ضد کاروایانې وکړې. د لیکنې تر مخه هغه په یو داسې وخت کې د دندې موده پوره کوي چې سختو حالاتو کې یو مثال قائم کړو. په رښتیا هم هغه د ډېرې ستاینې وړ پوځي دی. بلخوا سټارټ فور ویبپاڼې د جنرال راحیل شریف په ریټایرمنټ یو خپره شوې مقاله کې لیکي چې د نړۍ ډېر هیوادونه پوز د یو ریاستي ادارې په توګه لري، خو پاکستان هغه هیواد دی چې پوز د ټولو ادارو نه اوچت دی او داسې ښکاري چې دا ټول هیواد د دغه پوز وي. خو په پرمنه توګه د پوز کومندا د جنرال راحیل شریف نه جنرال قمر جاوید باجوا ته منتقل کېدل د دغه هیواد د سیاسي حکومت یو رښتونی لاسته راوړنه ده چې ترې د جمهوري قوتونو پیاوړتیا څرګندېږي. ویبپاڼه زیاتوي چې که یو خوا دغه اقدام د جمهوریت د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام دی، خو د پاکستان سیاسي نظام او د ګوندونو کړنلارو ته که وکتل شي نو تر دا مهال جمهوریت د ټولنې جوړو ته نه دی رسېدلی چې په اصل کې د رښتونی جمهوریت سرچینه وي. د دې له وجې هر وخت دا ویره وي چې پوځي جرنیلان د دې نه ګټه پورته کولی شي، او د جنرال راحیل شریف د ملازمت پر مهال هغه دغه خلا پوره کړې وه چې کېدی شي د دغه هیواد وزیر اعظم لپاره یو حیرانکونه خبره وه. خو د ویبپاڼې په خبره په 2013 کال کې نواز شریف جنرال راحیل شریف ځکه د پوځ مشر ټاکلی و چې هغه د ملک په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو او لاسوهنو طبیعت نه درلودو. خو بیا موږ وکتل چې هغه د پوځ لخوا د سیاسي طاقت مظاهره کول پیل کړل او واشنگتن او کابل ته یې د یو غیر رسمي خارجه وزیر په توګه سفرونه وکړل. د دینه پرتا په 2013 کال کې د تحریک انصاف لخوا د احتجاجي مظاهرو پر مهال هم سیاسي رول ولوبولو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې سي حاکم پاتې شي د دې غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کو تدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره زایا خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو امریکایي چارواکي وایي د نومبر په 13 تاریخ د امریکا په اوهایو پوهنتون کې برید د سومالیا سره تعلق لرونکي هغه زده کوونکي کړي چې څو کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي دي. هلته داعش وسلوالې ډلې ویلي چې د امریکا په اوهایو پوهنتون کې دغه برید کوونکي د دوی یو غړی و. د دې رپورت تفصیل درته د انیسا اجمل خلیورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپل خبری ایجنس اماک لیکلي چې د امریکا په اوهایو پوهنتون کې برید د دوی یو غړي کړی دی. د نومبر په 13مه په اوهایو یونیورسيټي کې یو تن په چړاو موټر خلک په نخه کړ چې پکې لږ تر لږه 11 کسان وژل شو. له دې وړاندې د نومبر په 9مه په اماک خبری ایجنس کې داسې کوم تایید مخې ته نه راغلی، خو په اوهایو کې د پیښې په ځای کې پولیسو ویلي وو چې د دې ممکنه ترهګر برید پلټنې کوي. اینی شاهدانو ویلی برید کوونکې چې 43 کلن سومالی زده کوونکې او د عبدالرزاق علی ارتان په نامه پیژندل شوی، د نومبر په 13مه د پوهنتون په فوټ پات په تیز رفتار سره گاڑی په خلکو ورخیجو، بیا یې له گاڑی بهر ټوپ کړ او په چړې په خلکو گزارونه وکړ. د یونیورسټي پولیس وایي په ارتان د وسلې غورځولو غږ وکړ، خو چې هغه د دې خبرې منلو نه انکار وکړ نو پولیسو وشو. چارواکي وایي ارتان د سومالیا کډوال و چې وروسته یې په امریکا کې قانوني ګړتوب ترلاسه کړی وو او د هیواد مستقله وګړی وو. چارواکي سیاتوي ارتان له خپلې کورنۍ سره په 2014 کال کې د پاکستان امریکا ته کډه شوی وو. امریکایي چارواکي وایي چې ارتان په پاکستان کې د 2009 کال نه تر 2014 کال پورې د کډوال په توګه پاتې شوی وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نومبر په 8مه په یوې ویډیو کې خلک په مغربي هیوادونو کې په چړو حملو کولو ته هڅولي دي. امریکایي چارواکو ویلي ارتان د بریده وړاندې پر فیسبوک لیکلي وو چې که امریکا غواړي چې مسلمانان حملې ودروي نو باید چې امریکا له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره سوله وکړي. د کانګرس یو غړي ایډم شیف چې د استخباراتي ادارې د یوې کمیټې غړی هم دی ویلي وفاقي تحقیقاتي ادارو د اوهایو برید په پلټنو کې مرسته کړې.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه، په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګهلې کې چې په یوکرين کې د روانې شخړې په اړه په منسک کې یو غونډه پرون د نهې په ورځ وشول، او په غونډه کې د جرمني، روس، یوکرين او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون وکړ، خو خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دې اړه نور تفصیل فرخندا صدر ته وایي.
د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګلیکی په مینس کې د یوکرين پر شخړه د روس، یوکرين، فرانس او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د نتیجې بغیر پای ته ورسېده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د نومبر په 9مه وویل په دا غونډه کې دوی د یوکرين د شخړې د یو سیاسي حل په لټولو کې کامیاب نه شول. شتاین مایر وویل د 2015 کال د مینس تړون تر مخه دوی په بلدیاتي انتخاباتو هم خبرې وکړې، خو کومې نتیجې ته پرې ونه رسېدل. شتاین مایر دا هم ویل دوی هیله لري چې د مینسک تړون له مخې په دغه سیمه کې د یوکرين د حکومت او د روس سره د الحاق شوې سیمې کرایمیا کې امن پر ځای کړي. بلخوا په دغه خبرو کې د یوکرين د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن پر روس تور ولګاوه چې ماسکو په دغه غونډه کې په شبو خبرو عمل نه کوي. هغه ویل ماسکو او کیو په سیمه کې د امن پر ځای کولو کې او په دغه اړه په یو پلان جوړولو کې اختلافات لري. د یوکرين دفاع وزارت وای د دې هیواد پر خاوره دا مهال له 500 ترونیمو زرو پورې روسی سرتیري موجود دي. په دې شمیره کې هغه روسی پوځي پرسنل نه دي شامل چې له روس سره په الحاق شوې کرایمیا کې پراته دي. روس ته یوکرين د دې سرګندونو په جواب کې سن دي ویلي، خو ماسکو تر دې نه وړاندې ویلي وو چې د یوکرين پر خاوره هیڅ ډول پوځي پرسنل نه لري. د روس ته بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وای د نوومبر د 9مه په غونډه کې دوی د یوکرين په شخړه کومې نتیجې ته ونه رسېدل، خو دای هم زیاته کړه چې په دې اړه به کار روان وي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو تاسی مشال ریڈیو تھا غوگی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د دوی عملیات دوام لري او په هغه ولسوالیو کې چې ویل کېدل د دې وسلوالې ډلې مرکزونه دي او یا هم نفوذ ډیر دی اغلته د عملیاتو پام هم ډیر شوی دی او په ځینو ځایونو کې ځینو ولسوالیو کې ځینې کلي د چارواکو په نه له داعش وسلوالې ډلې څخه پاک شوي دي. نور تفصیل به باز محمد عبد درته وایي.
کابو یو میاشت وړاندې د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ په څو کلو داعش وسلوال ننوتل او په لسګونو کورونو ته یې اور واچولو او په زرګونو کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شول. حکومت یې په وړاندې عملیات پیل کړ چې بیا د څو وجوهاتو له امله وځنډېدل. خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاڼی وایي چې په یادې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات پیل کړي چې څو کلي یې له داعش وسلوالو بیرته نیولي او د سیمې د اوسیدونکو پر مټ په هغو سیمو کې امنیتي پوستې ځای په ځای شوي دي. دی وایي
اوس مهال عملیات شروع شوي دي. د پچراګام درې نور لوی کلي هم د داعش له شتون څخه پاک شوي دي. یو شمېر داعش چې اکثر یې پاکستانیان بعد دا هم وژل شوي دي. د دوی څخه مسناد هم په لاس راغلي دي. د دې عملیاتو نور عملیات ترمنځ توپیر دا دی کله چې عملیات ترسره کېږي پنځه سوه ولسي پاڅون کوونکي چې د سیمې دي د نورو امنیتي قواوو سره هغوی سره یو ځای په پوستو کې میشت کېږي او د خپلو سیمو ساتنه کوي.
خوګیاڼی وایي چې ګڼ شمېر هغه کورنۍ چې د داعش له امله نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي ول بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي.
اوس هم ځینې سیمو ته کورنۍ بیرته ستنېږي او خوله هم هغه ډول چې د دوی تخریب شوي کورونه باید ورته ورغول شي. خلاصوز شته دی تقریبا د 2000 په شاوخوا کې کورنۍ سره په مرکز جلال آباد ښار او ځینې ولسوالیو کې چې دوی هلته کډوال شوي وو مرستې شوي دي. زموږ هڅه دا ده چې دغه مرستې په داسې یو میکانیزم باندې د عملیاتو وروسته غوره کړو چې هماغه کلیو ته مرستې ورورسوو او دوی له یو خوا هغه ضرورتونه پوره کړي او له بلې خوا د خپل کور د بیا رغونې او په خپل کورونو کې د مشکلو لپاره آماده شي.
ویل کېږي چې د پچیراګام ولسوالۍ د ځینو کلو خلکو د داعش تابعیت منلی دی. ښاغلی خوګیاڼی هم وایي چې هغه سیمې چې د داعش تر ولکې لاندې وي هغوی له مجبوریته د داعش وسلوالو تابع شوي وو.
یو ډول خلک دي چې هغوی د داعش د وحشت له امله د دوی سره په ولکه کې دي او ښایي د هغوی سره په یو ډول تفاهم ډوله واوسیږي. خو دا مجبوریتونه دي. اکثریت ولسونه زموږ سره په اړیکه کې دي. هیڅ ډول به داعش ته دوی ځای ورنه کړي کله چې دوی په دې وپوهېږي چې نور دوی د داعش تر تاثیر لاندې نشي راتلی.
عطاالله خوګیاڼی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات به تر هغې دوام وکړي سو پورې چې د پچیراګام ولسوالۍ د داعش وسلوالو څخه پاکه کړې نه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه افغانان
څو به شک چوپه
ډېره سخت راغلي تیره هر څه ته یې سره
خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. یو مرکز درورو په کندهار ولایت کې د افغانستان د سولې شورا د ولایتي کمیټې مشر عطا محمد احمدی وایي د طالبانو خپل منځي اختلافات او د روس سره د دغه ډلې د اړیکو په اړه د روسي راپورونو تر خپرېدو پس د دغه ډلې وسلوال د دوی سره تماس نیسي او غواړي چې د سولې د پروسې سره یو ځای شي. د احمدی سره زموږ همکار عصمت څاروان مرکه کړې او په سر کې تی پوښتنه کړې چې د وسلوال مخالفین ترمنځ دغه اختلافات څو وخت پیل شوي.
دغه وخت رئیس چې د دوی مشر ملا محمد عمر اخوند د مرګ اعلان خپور سو، بیا د دې په منځ کې خبرې پیدا شولې او تفریقه پیدا شول. دا اوس د دې رهبری په هغه شان نه ده لکه پخوا چې وه. مشکلات پکښې کې ډېر سوي دي او اختلافونه هم داسې ورځ په ورځ پکښې کې زیات سوي دي او زیاتېږي. نو د دغې وجې څخه هم اوس طالبان جنګ هم ډېر دوامداره سو اوږد سو. نو خلک پوه سوي دي د دې خوا څخه عامه پوهاوي ده د بلې خوا څخه زموږ ملي اردو ډېر تقویه سوی دي، زموږ ملي امنیتي ځواکونه او په جنګو کې بریالي دي. که موږ تاسې وګورو دغه آخرو کې دوی دا مقاصد درلوده چې دلته هلمند و روزګان و بعضې مناطق ونیسي او خپل په تصرف کې راولي ونه توانېدل. نو په دا اوس حالاتو کې خو بیا طالبانو کې ډېر داسې کسان شته چې د خپلو لیکو څخه مایوسه دي، اوس غواړي چې راسي زموږ سره تماسونه زیات سوي دي چې راسي د سولې د پروسې سره یو ځای سي. طبعاً دا په دې کې اختلافات زیات سوي دي او نور هم زیاتېږي.
د وسلوالو طالبانو او د روسیې ترمنځ ارتباط دا څومره حقیقت لري او دا پر خپله پر طالبانو څه اغېز درلودلی سي؟
دغه خبرو د طالبانو پر اذهانو باندې منفي تاثیر کړی دی، ځکه چې روسیه هغه مملکت دی چې په افغانستان کې ښه نوم نه لري او ښه نوم یې نه دی پرېښی، دلته یې ظلمونه کړي دي. نو بعضې طالبان وطن دوسته وطن پرسته طالبان چې دي هغه د دې څخه ډېر مخالفت لري او په ذهنو کې ډېر تفاوت راغلی دی. نو اوس غواړي دغه هم په یوه حساب چې د دوی مغزو ته د سولې پیغام ښه رسېدلی دی او نو دوی اوس غواړي چې د سولې سره یو ځای سي. دغه حالات چې بیا د روسیانو په همکاري او کومک سره دوی جنګېږي دغه شی نه خوښوي ډېری د طالبانو څخه په دې عقیده دي.
تاسو د تماسونو یادونه وکړه، دغه تماسونه په کومه کچه دي؟
دا خو داسې دي چې دا قومندانان، دا محلي قومندانان خو ټوله اوس د جنګه بېزاره دي. خو دا دی چې اوس خلاصېدای نه سي. یو خواست طالبان تر تهدید لاندې د بلې خواست د حکومته بیریږي. نو که پاتې سي د طالبانو سره دوی په دې پوهېږي چې موږ مخته نه سو کړی. حکومت زورور دی، اوس باقوته دی، امنیتي ارګانونه تقویه سوي دي او مورال یې هم قوي دی او پرمختګونه هم دوی ویني. نو غواړي چې راسي د خپل وطن سره یو ځای سي. د طالبانو سره بیا بیریږي، وایي زموږ پر کورو باندې به حملې وکړي ځکه حکومت موږ نه سي ساتلی. ولې دوی په پرتو لیرو ولسوالیو کلیو کې پراته دي، کېدای سي طالبان د شپې له خواسه یا پر دوی یرغلونه وکړي او دوی اول ټارګېټ هم دوی دي. نو په دغه خاطر اوس ماتاله دي کني. نو ډېر راځي، ډېر طالبان راځي د سولې سره یو ځای کېږي. زموږ سره یې تماسونه نیولي دي، همیشه تماس لري.
تاسو دوی ته څومره تضمین ورکولی سئ چې د دوی ژوند به خوندي وي؟
موږ خو دوی ته داسې تضمین ورکولی نه سو چې دوی په هغه ولسوالیو په کلیو کې وي او هلته ګزاره کوي او موږ دې د دوی ساتنه وکړي، ځکه موږ نه سو کولی چې دوی ته پیرې ورواستو او نه دونه عسکر شته چې د دوی د هر یو حفاظت وکړي. یو کار دوی کولی سي چې دوی سره په خپل مابینځ کې متحد سي او یو مشورې او میټینګونه جوړ کړي او یو ډلې ډلې پر ډلو سره وویشل سي. بیا دوی کولی سي د ځان دفاع په هر حالات کې په خپلو منطقو کې هم وکولی سي او زموږ حکومت به دوی ته دا اجازه بالاخره ورکوي چې دوی د دوی د ساتنې دپاره دغه ورکې اسلحې ورکې او چې دوی خپل امنیت هلته په وساتي. کولی سي مونږ په یوه نفر او په یوه قومندان، یو قومندان هلته ځان نه سي ساتلی. نو ښه به دا وي چې هغه طالبان سره یو ځای سي، سره متحد سي، پنځه ولس قومندانان سره یو ځای سي او د یوه وطن د یوه منطقې د بیا کولی شي د طالبانو په مقابل کې هم جواب ووایي او د هغو څخه ځان وساتي او خپل ژوند ته د سولې په چوکاټ کې ادامه ورکړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه فلسه په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو ورو اوریدونکو د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی له خوا په پېښور قیوم سټیډیم کې د ټول پاکستان د جینکو پوهنتونونو ترمنځ درې ورځنۍ د سکواش سیالۍ پای ته ورسېدلې. په دې هکله شبیر جان یو رپورټ جوړ کړی، راځي چې وایو.
پېښور قیوم سټیډیم کې کېدونکې د سکواش دغه درې ورځنۍ سیالۍ د پاکستان سرخار اسلام آباد نسټ پوهنتون زده کوونکو وګټلې او اخري یا فائنل میچ کې د سند صوبې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د پنجاب او سند صوبو نه راغلي دغه لوبغاړي وایي چې پېښور ته د دوی راتګ د دوی یو ارمان هم و او ډیر جات خوشاله دي ځکه چې د دوی په وینا دلته کې یو خواکو خلک مل مدوستي نه بل خو دلته امن او امان هم شته دي دا سند صوبے دا اقرا پہنتن دا کون کے زہاب خان وائی
پشاور میں آکے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک دم
زر ڈیرا حیران شم اور ڈیرا زیادہ خوشحال ہم شم چدلتا پیخور ترالو ڈیر بدل شوے دے اور دل تراتل اور دل تک لوبو کے برخا خستل زمون ڈیر ارمان وو زکا چدا دا سکواش دا دنیا دا زلن دستورو لکا جہانگیر خان جانشیر خان قمر زمان محب اللہ دا دی ٹولو زائے دے بلخوا دا سکواش دا سیالو کے دا پیخور پہنتن لوپاڑو ڈیرا کمزور کارکردگی اہدلا پلومړي سلور پوزیشنو کې هم رانغلل نو دات یې سو وجدا نو پخوانی ورلد چمپیئن او د پاکستان سکواش فیډریشن نائب صدر قمر زمان په دې حق لمشال لیډو توای
د کې زموږ جن کې نه وي په بد تاسو دا وګوري چې چرته پاکستان نمبر 1 ماریا توردا پاکستان نمبر 1 ایشین جونیئر سادیہ دا موږ سره کم پاکستان جونیئر انڈر 15 دی لایبا اجازه دا زموږ جن کې ټاپ باندې دي بدقسمتي دا ده کې هغه یونیورسيټي کې سبق نه وای زموږ خیبر پختونخوا جن کې کم دی الحمدلله پاکستان کې 1 2 3 پوزیشن باندې لګیا دي لوبه کوي هغه به سره روان دي میټرک کې دي
بلخو د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن یا ایچ ای سی د لوبو څنګه ډایرکټر فدا حسین مشال لیڑو تو ویل چې د دوی د ادارې مقصد او حسدا چې په پوهنتونونو کې د لوبو او لوبغاړو پرمختګ وکړي او هم د غرم بدوی په پوهنتونونو کې د لوبغاړو او د لوبو پرمختګ جاری ساتي او دین علاوه دوی به پاکستان ته نړیوالې لوبډلې او لوبې په سنسه طریقه هم راولي
پرایم ابجکټیو چې د ایچ سی موږ په پاکستان کې سپورتس ډیولپمنٹ او پروموشن کې ډیر کار کوو تقریبا چې دا 30 گیمز چې دا موږ د میل او فیمیل پارټیسیپیشن د ګرد پاکستان کې لاسټ ویک تلیم چاینا تھا اس مش کوشش کو چی پسار کنٹریز کی امج دئی پرپوزل ہی یو سبمٹ کرے دا تو دیٹ ول بیکم ایز انٹرنیشنل ایونٹ اور آسٹریلیا سر میں گپ شپ پاکستان مش یو سی سپورٹس بورڈ جاری دا اور آسٹریلیا از انٹرسٹڈ پسکواش کے دی دئی خواڑی چی دئی دئی ٹیم دلتا راسی اور زموس ٹیم التا لاڑ سی
دا پاکستان سکواش فیڈریشن نائب صدر قمر زمان پدے مقبند اعلان وکڑو چی سبانا با دا ٹول پاکستان دا قامی کچا دا زنانو دا سکواش چیمپئن شپ شروع کی گی چپک دا پاکستان دا سلور وانو سبون علاوہ د سرخار اسلام آباد نه هم پقامی کچا زنانا لوبغاړي ګډون کوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د سولې پر لو
مستقبل خاورا
یو ناسا بدر زو شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ری
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې دا غمن نشوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو اوریدونکو اوسم د دې غړې اخري شی بو تر ورسېدو له ګلاس څخه د خبرونو لنډیز اورو
دا پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د پولیو یا ګزن ناروغانو شمیره 2.8% کم شوی او په روان کال کې تر اوسه پورې د دې ناروغۍ یوازې 39 کیسونه ثبت شوي دي بلخو د افغانستان خوست ولایت د روغتیا څانګې چارواکي وایي د دې ولایت په ګربز ولسوالۍ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې نن نه د پولیو ضد شپږورځنې کمپاین شروع کړي نن په سپریم کورټ کې د پانا استادو د مقدمې د اوریدنې پر مهال د تحریک انصاف وکیل ویلي چې وزیر اعظم په خپلو ویناګانو کې د لندن د جایداد په اړه غلط بیانی کړي د مقدمې د اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ جج عظمت سعید ویل چې عدالتونه د په اخباري بیانونو خپلې فیصلې نه اوروي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي لارل میرل سره په ارګ کې وکتل ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه کتنه کې لارل میلر د سیمې د حالاتو د افغانستان او پاکستان د اړیکو او خپل فعالیتونو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې یو این ایچ او چا ویلي چې په افغانستان کې دننه په 2018 کال کې د نامنیو له وجې د بې کوره شوو کسانو شمیره لوړه شوې ده د ادارې نن په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې روان کال د نومبر تر پایه په هغه هیواد کې څه د پاسه 15 لک خلک بې کوره شوي دي د افغانستان اجرائیه رئیس او ولسمشر د لوړپوري فوزي قومندان جنرال محی الدین غوري په وژنه خواشینی خودلی ده. د شام سرکاري رسنۍ راپور ورکړی چې د اسرائیل جنگي الوتکو د دمشق په لویدیځ کې یو سیمه په نخه کړې او د دې لپاره یې د لبنان هوایي حدود کارولې دي. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداري ورکړې چې له ایران سره اټمي تړون ختمول به خطرناک وي او دا به د ناپوهۍ انتهاوي نوموړي. دا خبره نن بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې کړې او د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تعلق لرونکي خبري اجانس اماق وای د امریکا په پوهنتون کې د ګاډي او چاقو په واسطه ترسره شوی برید د دوی یو وسله وال کړی دی.
اوریدونکو او د ګلایز د خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه زده خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولای شئ په همدې څپو پاتې شئ دیو ریډیو اوریدل شئ تر سبا پورې بیا چې موږ ستاسو په خدمت کې حاضرې ګو در سره مخه کو. زه بشیر ګواخ د ټولو همکارانو په استازیتوب در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.